سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو د طالبانو حکومت وی کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمنځه وړي دي چې په ترڅ کې و تنه وژل شوی او نور ژوندي نیول شوی د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازیګر د کابل ښار د اتمی او زیارون قلاچی او شهدای صالحین سیمو کې عملیات وشول مجاهد زیاته کړي عملیاتو کې و تنه داعش وسلوال وژل شوی او نور ژوندي نیول شوی مجاهد د عملیاتو څنګهواله مشخص کړای نه دی خو په راپورونو کې ویل شوی چې د کابل ښار په اتمه حوزه کې پرون د څو شاودنو غږونه اوریدل شوی دي دا عملیات ورسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تیرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د لسو تنو وژل کېدل تایید کړل خو رویټرز آژانس د وژل شوو کسانو شمیر شل تنه ښودلی و داعش هم د همدې شمیر کسانو د وژلو ادعا کړې وه په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي یوناما په خپل ټوټر باندې لیکلی چې پودزل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټ کې ویلي حکومت یې دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوختي مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی طالبانو له تیرو شپاړسو میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تیره میاشت د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې طالبانو تیره میاشت په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول هم منع اعلان کړل چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې وپارول او غبرګون کې یو شمېر موسسو خپل کارونه هم وځنډول د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو او نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړې د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پرېکړو دې له سره غور وکړي آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولې د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده طالبانو په کابل کې آزاد خبریال فیض الله فیض بخش له شاوخوا پنځو میاشتو زندان وروسته له بند آزاد کړ د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتي چې یو بل زنداني خبریال هم چې دغه مرکز یې نوم نه دی اخیستی له بنده آزاد کړي طالبانو وړمه ورځ په هرات کې د نوروز راډیو پخوانی مسؤول مدیر خالد قادری هم له نږدې یو کلن زندان وروسته آزاد کړی دی سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټ الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ادریان واتسن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له دې لارې غواړي د بندیزونو له لارې د دغو الوتکو د تولید او صادراتو مخه ونیسي بیا هم له ایرانه په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو شپاړس تنه په زندانو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي د آزادې اروپا فردا څنګه راپور ورکوي د تعقیب کمیټه چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یو ټویټ کې د شپاړسو وژل شوو بندیانو نومونه او نور جزئیات خپاره کړي په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د مدافع سازمانو د شمېرو له مخې 514 کسان تر دې دمه وژل شوي چې پکې لسګونه ماشومان هم شامل دي خبرونه مو واوریدل تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ د پروګرام معرفي ترازو پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه د سر راپور مدادی چې پاکستانی طالبانو په دغه هیواد کې چارواکو ته ګواښ کړی دی اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو خپل خبرو تیر شوی
نه مونږ داسې نه دي ویلي چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو ما داسې ویلي او بیا هم وایم که ترهګر داسې ځای غوره کړي چې پر موږ ترهګریز برید وکړي د نړیوالو قوانینو له مخې موږ کولی شو له هغه ګواښ سره وجنګیږو
په دې اړه راپور لرو چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هڅې پیل کړي چې طالبان له هغې پرېکړې وګرځوي چې د افغان میرمنو نجونو په وړاندې د کار او لوړو زده کړو بندیزونه لګولي دي د کرکټ په اړه تازه ده چې د افغانستان لوبغاړي به د کرکټ په دریو نویو لیګونو کې لوبې کوي له هغې ډلې د بنګلادیش کرکټ لیګ
په دې لیک کې د افغانستان د لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله مرزه، کریم جنت، ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او ګلبدین نائب له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. لدی سره هم مهاله د پاکستان د کورونې چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره برته اخیستې چې ویلي او ممکن وادي په افغانستان کې د پاکستانی سخت دریزو په ټنځایونه پنه کړی. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د پاکستانی طالبانو تحریک ادا کوي چې په پنجاب ایالت کې د استخباراتو دوه لوړ پوړي چارواکي وژلې دي. روټرز خبری آژانس د ټي ټي پی د پرونی اعلامیه لمخې وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مخفي غړو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مرستیال نوید صادق په ملتان او د استخباراتو یو افسر ناصر بټي په بسم الله سړک کې وژلې دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې دواړه دغه افسران د سې شنبې په ورځ د جنوري په دریمه په پنجاب ایالت کې یو هوټل بهر په ډزو وژل شوې دي. د پاکستانی طالبانو تحریک چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره نږدې اړیکې لري له اسلام آباد سره څو میاشتنۍ اوربان مات کړی او د پاکستان بیلابیلو سیمو کې یې خپل بریدونه له سره پیل کړي دي. له دې سره همحاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خپل خبره بیرته اخیستی او ویلي دي په هیڅ صورت نه دی ویلي چې پر افغانستان د برید غوښتونکي دی. رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل د نړیوالو قوانینو لمخې هر هیواد د ځان د دفاع حق لري.
نه میرے کامنٹ میں یہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم
دای وای نه مونږ داسې نه دی ویلی چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو. ما داسې ویلی او بیا هم وایم که تر هغه داسې ځای غوړ کړی چې پر موږ تر هغه ریس برید وکړي د نړیوالو قوانینو لمخې موږ کولای شو له هغه ګواک سره وجنګیږو او ارتیا هم د چې داسې چلند وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه د خبرې څو ساعت وروسته له هغه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان د دغه هیواد له حکومت سره د جګړې اعلان وکړ. د پاکستانی طالبانو په خبر پاڼه کې چې ځینو رسنیو خبره کړې راغلي له دې وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې د ټي ټي پی هدف دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې مخکې د پاکستانی طالبانو او حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی وایي د هیڅ لوري یعنی نه د پاکستان د حکومت او نه هم د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده او که د منځګړیتوب غوښتنه ترې وشي په اړه به یې پریکړه وکړي. پاکستانی طالبان څو ځله د افغاني طالبانو په منځګړیتوب له خپل حکومت سره په کابل کې خبرو ته کېناستل خو خبرو کومه پایله ورنکړه او تیر نومبر میاشت کې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربان مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي لکه چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي په پاکستان کې د بریدونو او ناامنیو کچه زیاته شوې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار چې تیره میاشت کابل ته سفر کړی وو ویلي د پاکستان امنیت ورته سره کرخه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی طالبانو د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د دوو چارواکو د وژنو په اړه منلې ده. بل ورته دوی د هغه هیواد له حکومت سره د جګړې نوی اعلان هم کړی. دوی په یو خبر پاڼه کې د حاکم سیاسي ګوند مشران هم د هغو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې د دوی هدف دي. اسدالله لودین په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان دغه ګواښ څومره جدی ده؟
طبعا دغه ګواښ جدی ده او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پی سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې. نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2013 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي لمنځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی ګواخ مستقیم احزاب ته ورکړې په داسې حال کې چې که د حکومت په چوکاټ کې سوکوي خو ته به هغه مخالف ډلې یاغیان هغې لمنځه وړي یا هغوی هدف ګرځي ولی داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری، خو طبعا پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د فوز لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شام صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبان وروسته تر دې چې اور باندې پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاسي ویلامیا ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغه سه مختلف سوالونه دي. اول خو پوز چې په مشکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوری ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوز او استخبارات دوی سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي دی، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سه احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازمه وه دوی دخیل نه وو. نو دغه سی وګونګه پروسه د کی وړې وا ظاهرا نو صدا سی ویل کی چې طالبانو غختنه درلودلې، هغه دوی په ځکړی کده بندیان خوش کولو، هغه بیرته مسلح راتګو خپل سیمو ته، قبایلی سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیات وګونګه دا او روخان نه د خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم دغه سی نظر لري.
او شمس یو بل موضوع غدا ده چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پي اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني. څه فکر کوي، کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا څه چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان ک پاکستان طالبان ک فعالیت کوي، ک بریدونه کوي، ک حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلی سیمو کې کافی زیات حضور لري. نو هغه به فکر نه کوم چې د زیات اړتیا لري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري. ولی د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور ویلته، او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه معنی انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کوو، دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د ټي ټي پی د تاریخ طالبان پاکستان د ورستي ګواښ په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اټسو اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
روسه لاغه چې د طالبان حکومت افغان میرمن او نجونې له کار او زده کړو محروم کړی، د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمیر نړیوالو ادارو اتی پیل کړي چې طالبان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. دغه سازمانو په باور روان وضعیت په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. خاطر پردې ساو نور جزئیات.
په کابل کې دیو نا دولتي ادارې کارکونکي دغه مرمن چې نو غوړې د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پراپور کې واخیستل شي وای، د طالبان ورستی پریکړې ژوند له سختو سره مخ کړي. دا میرمن د خپل کار زینوم هم نه اخلي، خو وايي هله لري چې یو ورځ بیرته خپل کار ته وګرځي.
هغه جلسې چې د دوی او طالبان ترمنځ روانې دي، هله لري چې یو پایله ورکړي. طالبان چې دغه پریکړې وکړي، لامل دا و ترسو نړۍ یو ځل بیا افغانستان ته مخه کړي. موږ په هر حالت کې هله من یو.
همین است چې دوباره دنیا متوجه شوه چې افغانستان وجود لري.
د یوې بلې غیر دولتي ادارې کارکونکې نیلوفر ابراهیمی بیا د طالبانو وروستۍ پریکړه د تاسو فړ وبلله، او په دې برخه کې ژر تر ژره د وی حل لارې غوښتنه وکړه. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
تلاش های جامعه جهانی، سازمان های امداد رسانی،
نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونه دغه هڅه په هیڅ وجه نشي کولای چې پر طالبانو د فشار یو اله ووسی. تر هغه چې نړیواله ټولنه چې پراس کې امریکا ده د دې مسلې د حل لپاره عملی ګام وانخلي، دا ډول هڅه به پایله ورنه کړي
و عملی را انجام نتن برای به وجود آمدن تغییر در افغانستان.
د اغلی ابراهیمی په خبره تر اوسه د نړیوال ټولنې او سازمانونو هڅو په دې برخه کې پایله نه دا ورکړي. دغه څرګندونې داسې محل دي چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمیر نړیوالو سازمانونو هڅې پیل کړي چې طالبان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری رئیس فرانکی کوز، د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ مرستیال مارکوس پوتسل، د غشان په افغانستان کې د یونما دفتر سرپرست رامیز الاکبروف په تیر اتو ورځو کې د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدلي او د طالبانو د وروستۍ پریکړې په تړاوي بحثونه ورسره کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یونما ویلي چې د دغه سازمان د بشردوستانه چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږی کوونکی مارتین کریفیتس به هم نږدې راتلونکي کې په دې اړه طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. طالبانو د لندې په شپږویشتمه اعلان وکړ چې د افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر بل امره پورې د نجونو پر مخ تړلي دي، او د لندې په 9ویشتمه هم وویل چې ښځو ته تر دې وروسته په نادولتي کورنۍ او د غشان بهرنیو موسسو کې د کار اجازه نشته چې د دوی د پریکړه لپاره خو غبرګونونو سره مخ شوه.
و موردل چې ملګرو ملتو په مشرۍ یو شمېر ادارو هڅې پیل کړي چې طالبان واڅوي چې له خپلې پریکړې تیر شي چې افغان میرمن یا نجونې له کاره منع کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره معلول نجونې هم له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې به اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو دغو زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ زده کوونکي ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومي راپور کې واخیستل شي. د زده کوونکي وایي دوی به د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړې شوي ښوونځي او انسټیټیوټ ونه کې اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو زده کړو به برخې دي.
بیشتر مزامین اسلامي کې موږ ته اسلامي مزامین ډېر درس راکول کېده، نسبت نورو مزامینو لکه تاریخ، جغرافیه، ادبیات، ساينس ډېر کم درس راکول کېده، او ډېر به مو اسلامي تعلیمات، عمومي تعلیمات زده کول.
قران حفظ میکرد.
دا وایي که څه هم له پخوا راهیسې دوی ته پاملرنه کمه وه، خو په خبره یې اوس هر څه په ټپه درېدلي دي. د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه خور مې دواړه ړانده یو، موږ پخوا یو ځای درس ستلو، اوس زه نه، اوس زه ځم خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوشنۍ خبره ده، زه ډېر خفه یم، مگر موږ خورنده یو، یا بل ته قتل هم نشو، خو بیا هم ښځې د تاک اجازه نه لري.
د یادونې وړ ده چې د معلولینو زده کړې بېلې او ځانګړې دي. نابینایان ته د ځانګړي خط او هغوی چې نه یې اوري ورته د اشارې په ژبه تدریس کیږي. په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ یو استاد چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د دغو ځانګړو زده کړو په اړه معلومات راکوي.
افراد دارای معلولیت، خصوصا نابینا و ناشنوا، در دیگر مراکز یا در کورس ها یا در
معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده. دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې ورکول کیږي. څوک چې دوی ته تدریس ورکوي هغه باید خاص تعلیمات سره بلد وي، باید ګریل خط وپیژني، همداسې د کڼو د استاد باید د اشاري ژبه زده وي تر څو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي. او یوازینی نهاد چې کولی شي دوی سره مرسته وکړي همدا د تعلیماتو خاص انسټیټیوټ او لیسې دي.
تن و اینا را به مو پروسای موزیشن رسیدگی بکنه. امین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستای تعلیمات خاص است.
د تخنیکی او مسلکی تعلیمات اداره و خپلواک اداره ده چې 1015 څلوخت انسټیټیوټونه، 260 لیسې او ټول څلور شپته زر انجونې او هلکان زده کوونکي لري. شاوخوا درې او یا بیلابیلې رشتې لري، خو د شاوخوا اوولس میاشتو راهیسې د انجونو پر مخ بندې دي. په کابل کې د دغې ادارې په چوکاټ کې د هغو چې نه یې اوري یا ناشنوایان دي، د لیسې یوه زده کوونکي لیده چې په اشارې خبرې کوي، ازادي راډیو ته په یوه ویډیو کې ویلي: زه ښه احساس نه لرم ځکه ښوونځي ته د تګ اجازه مې نشته. د لیده له یوه ښوونکي اوري چې نوموړي موږ ته د اشارې په ژبه نور څه وایي.
ما لیدا هستم، ما یک دختر ناشنوا هستم و
زمانم یلدا دی زو ناشنوان جلیم. زه احساس نه لرم زکه د خوانځي د تک اجازه نه لرم، خو پراتلون کی کی خوانځي ته د تک هله لرم چې د خوانځي دروازې زم پر مخ پرانستل شي.
تبر در آینده دارم که دروازه مکتب ریمو باز بشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د تخنیکی او مسلکی تعلیمات اداري مالی موین مفتی فضل الرحمن فاضل وایي چې د معلول انجونو زده کړې هم تر بل امر پورې اجازه نشته. نموړی ازادي رادیو ته وویل
کی دیني نه اوس دی په لن لپاره خو دی اوناس وبخش متوقف ته او موږ هدایت ته منتظر یو چې مشران کوم هدایت وکي بیا به کار کوي. موږ تر امرسانی منتظر یو، دی مشرانو هدایت ته منتظر یو. نو دا کار کوي، خو البته دغه کومې بعضې ثقیلې رشتې دي په هغو کې د زنانه وجود کم ده، د تشکیل له مخې د پیلن لپاره خو زنانه متوقف
ده. چې کومې رشتې نجونو ته په ثقیلو رشتو کې راځي، په دې اړه ښاغلي فاضل زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د اروپا او نړۍ په شمیر ښارو کې مظاهره چیانو د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ساکاشویلی چې د اوکراین تابعیت هم لري په ګرجستان کې د شپږ کلن زندان شپې ورځې تیروي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د اروپای ټولنې او نړۍ په یو شمیر ښارونو کې مظاهره چیانو د ګرجستان د ډیپلوماتیکو ادارو مخې ته اعتراض وکړ. مظاهره چانو له زندانه د ګرجستان د پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوله. مظاهره چانو ویل چې د ساکاشویلی روغتیایي وضعیت نازک دی او باید له زندانه آزاد شي. پرون د اروپا او نړۍ په 1500 هیوادونو کې د ساکاشویلی وژغوري ټویټري هشتګ هم کارېدلی و. په ګرجستان کې د ساکاشویلی پلویان د میلیاردر او پخوانی صدر اعظم بیتزینا ایوانشویلی په پلرنی کلی کې راټول شوي وو. باور دادی چې ایوانشویلی اوس هم د ګرجستان پر حکومت باندې ډیر نفوذ لري. مظاهره چانو چې د ساکاشویلی د آزادېدو بنرونه لیکدول غوښتل چې د ایوانشویلی کور خواته لاریون وکړي، خو مخه یې ونیول شوه. په تبلیسی او د ګرجستان په نورو ښارونو کې هم د ساکاشویلی د آزادېدو لپاره ورته مظاهره وشوې. میخایل ساکاشویلی له 2004 نه تر 2013 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و چې له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په جرم په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. د هغه پلویان پر ده لګول شوی تور سیاسي بولي. د ساکاشویلی روغتیایي ډلې هم ویلي چې د نوموړي صحي وضعیت خراب شوی، په ځانګړې توګه د 2021 کال له اکتوبر وروسته چې هغه زندان ته لیږل شوی دی. هغه مهال چې نوموړی زندان ته ولیږل شو، د دغه حکم په وړاندې یې په پرلپسې ډول د نخوړو اعتراضونه وکړل. ساکاشویلی دا مهال د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په یو کلینیک کې تر درملنې لاندې دی، خو وکیلان هڅه کوي چې د حبس حکم یې وځنډوي چې نوموړی د ښې درملنې لپاره بل هیواد ته ولیږدوي. د 13 دسمبر میاشتې په سر کې د ساکاشویلی حقوقي ډلې هغه روغتیایي راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو نوموړی د توقیف پر مهال مسموم شوی او که سمه درملنه ونه شي ممکن ومري. خو د ګرجستان چارواکو د هغه د نازک روغتیایي وضعیت په اړه شک څرګند کړی دی. ټاکل شوی د جنوري په 9 په تبلیسی کې یوه محکمه پر دې غونډه وکړي چې د نوموړي د حبس حکم وځنډوي او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کرکټ له نړۍ دا چې د غنو افغان لوبغاړو په ګډون د کرکټ درې سوداګریز لیګونه په لیګي ټاکل شوی. سبا د بنگلاديش او د همدې میاشتې په لسمه د سویلي افریقا او د همدغې میاشتې په 14 د دوبۍ نړیوال لیګ سیالۍ پیل شي. بختیار ساحل او نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې د 2023 زیږدیز کال په روانه میاشت کې د کرکټ درې نور سوداګریز لیګونه پیل شي. په دې لیګونو کې اوس مهال د افغان لوبغاړو ګډون پراخه شوی دی او په هر لیګ کې ګڼ شمیر برخوال دي. د ریپورټونو پر اساس ټاکل شوی دی چې د جنوري میاشتې په 6 نیټه د بنگلاديش غوره لیګ سیالیو 9 پړاو پیل شي. په دې لیګ کې د افغانستان د لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او ګلبدین نایب له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. د بی پی ایل په سیالیو کې ټول تال شپږ څلوېښت سیالۍ ترسره کیږي او پیلو به د فبروري میاشتې په 14 نیټه وي. بل لور ته د لومړي ځل لپاره په عربي متحده اماراتو کې د شپږ لوبډلو ترمنځ د نړیوال شلوریز لیګ په نوم سیالۍ د روانې میاشتې په 14 نیټه پیلیږي. ریپورټونه وایي چې کرکټ نړیوال شورا تر دې دمه دې سیالیو ته د نړیوالو لوبو حیثیت نه دی ورکړی. د دې لیګ ځینې لوبډلې هم د آی پی ایل د مالکانو له لوري اخیستل شوي دي. په دې لیک کې د افغانستان له لوري حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکړوال او نوین الحق د لوبېدو لاسلیکونه کړي دي. هغه لوبغاړي چې په دواړو لیګونو کې د لوبېدو تړون کړی دی، د بنگلاديش په غوره لیک سیالیو کې تر څو لوبو وروسته به د دوبۍ نړیوال لیک ته ستنېږي. بل لور ته د جنوري میاشتې په لسمه نیټه پتیل شوی ده چې د سویلي افریقا شل ورځې لیک هم پیل شي. دا ځل په دې لیک کې هم د هند غوره لیک پانګوالو پانګاچونه کړې ده. د افغانستان د شل اورونو لوبډل مشر راشد خان بیا له ممبئی کیپټاون سره د لوبډل مشر په توګه تړون کړي او ترڅنګ به بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم په همدې لوبډل کې ولوبېږي. د دې سیالیو پیلوبه به د فبروري میاشتې په 11 نیټه ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په راتلونکي فبروري او مارچ میاشتو کې به د پاکستان او هندستان سوداګریز لیګونه هم د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ور بشو کندار ته هلته د طالبانو سیمه ایز حکومت یو لوی سوداګریز مارکیټ چې پکې خزو دکانونه درلودل او تجارتي کاو تړلې ده.
د شوزل لپاره ځنګړی سوي دغه یوازنی سوداګریز مارکیټ د کندهار پاینو مینه کې موقعیت لري او شپارس بیلابل دکانونو په کفال وچی د شاوخوا سلو شزنا کسبکارانو لخوا یې چاري مختبرل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزی او د شوزو د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن ګلالی چې یو کونډه میرمنده او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لس نورې میرمنې هم په کار بوختې وي او شزنه جامې رغولې. نو مولې وایي د مارکیټ تر باندې دوه ورسته د دې په شمول ټول کارکونکو پر کور سی بده
خپل د کور سرپرست يم او په سلریش کلننی باندې کونډه سم د شیزو سوداګریز مارکیټ کې مې دکان او چغه واز د شیزو مارکیټ ایتس د نارینه وشتن نو پکشي کې او یوازنه د ګره شیزي داسې مجبور وي غریبانه وي د کور سرپرستی په غاړه وي یا کنجانی وي ګردوري دکانونه کول نو شو یو حلال روزي مو پیدا کول د خیاطي بخش کې مکار کوي او مقالې جوړول او مو اډرونه اخیستل او مخرتول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ باندې سولي ایست نارینه شتون نو پدې کې.
عائشه هم د شوزو د سوداګریز مارکیټ یو هټي والا ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندیدو په خاطر پر کور ناسه ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د وی میرمنې سره لسګونه نور شیزي هم بوختي وي او خپل کورونو ته حلال نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولې بیکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ باندې تقریبا موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا شل تر پنځو ستنو پورې کار کوي. هم شاګردانو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل شوي دي چې د طالبانو د طرفه باندې موږ دا غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکین ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا 50 شزه پر کاسته ویدی نو دیولی کوشش کوي چې دا ګل د شزه کار وکړي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د شزو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د دوی حکومت تیرونی په نادولتي موسسو کې د نجونو او شزو پر کار بندیز ولګاوه چې لامل یو شمیر بهرنیو او کورنوي موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمیر مرکزونه په دې دلیل چې شوز او نارینه او پکې یو ځای کار کاوه و تړل، خو د هغه مرکزونو تړل چې ټول چارې د شوز له خوا تر سره کیږي دا د اندیشنې وړ خبره ده.
زمونږ نیم پنیم خزه کوندې شوې دي او نیم پنیم نفوس زمونږ یتیم دی. هغه یتیم تنن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابر کړی؟ زما سوال دی یوې خزه په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپو نعمت الله صاحب زاده نالان وایي د میرمنو لپاره دکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بیوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یو شلار کېدای شي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیونه هاو شزی او ماشومان په بازارو کې پکړ تول.
په کندهار کې د شزو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرلپسې غشتونو په اساس د نړیوالې ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل شو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
ساده او روانه جبه
او